بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رضی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استاد راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمنو دوستانو، چې په هر ځای کې زمونږ غوړی زمونږ لمینې او خلوص نه ډک سلامونه قبول کړي. دا دې زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وري د میاشتې 24مه نېټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې له 11مې او د 2022 میلادي کال د اپریل له 14مې نېټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 5:30 بجې خبرونه اوري، چې په کې له افغانستان یو خبري رپورټ هم لرو. بیا به د یمن د جنگ د ختمولو په ضرورت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر تاکید تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام نشر کړو. له دې وروسته به په هنداره پروګرام کې د دښمن لخوا د افغانستان او ایران د تعلقاتو د خرابولو لپاره د دسیسې په اړه له افغان کارپیژاندو ډاکټر علي واحدي او سید رحمان سالار سره وغږیږو. بیا به بخنه غواړو په اخر کې به ورسپانو ته د کتنې پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. نو هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو ګرځېلې یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې جنرال علي فدوي وویل اسلامي انقلاب په دایمي توګه د ودې په حال کې دی. د ایران سفیر وویل د افغانستان او ایران په خلاف د دسیسې په وړاندې د هوښیارۍ ضرورت دی. په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې فتنه ګرو ته د نه ویلو غونډه وشوه، او پاکستان کې د عمران خان په ملاتړ او د امریکې په خلاف د مظاهرو دوام. د پاسدارانو د لخکر د عمومي قومندان جانشین د دې په بیانولو سره چې اسلامي انقلاب په دایمي او دوامداره توګه په جوشېدو او رابرسېره کېدو کې دی لوازې حکړه، اسلامي انقلاب په ډېره چټکتیا سره د ودې او ترقۍ موندلو په حال کې دی. د ایرنا د رپورټ له مخې جنرال علي فدوي وویل اسلامي انقلاب هغه حکومتي جړې چې 2500 کاله پخوانی وي داسې له بېخه وویستې چې ته به وایې هیڅ وخت دغه حکومت نه و. په همدې وجه د ایران له اسلامي انقلاب سره دښمنی شروع شوه، او په ایران باندې د عراق د باس رژیم د حمله په 8 کلونو کې 70 هیوادونه له اسلامي انقلاب سره وجنګیدل. جنرال فدوی د دې په بیانولو سره چې خدای وعده کړی دا چې تل د خدای حزب په شیطان نی حزب بریالی دی زیاته کړه، په همدې بنیاد 43 کلونه وشول چې شیطانی حزب د خدای پاک د وعده مطابق نه دی کامیاب شوی او اسلامي انقلاب خپل لارې ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ایران سفیر د ایران او افغانستان دواړو ولسونو په خلاف وروسته د سیسې ته په اشاره سره وویل دواړه ملتونه زیات کلتوري، تمدني، تاریخي او جغرافیایي اشتراکات لري. د ایران او افغانستان د تعلقاتو یو شمېر بدغوښتونکو په سوشل میډیا کې د مشکوکو تفرقه چونکو القاعاتو تر تاثیر لاندې د تیر ګل په ورځ په کال کې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت او په هرات کې په کنسولګرۍ کاڼي وویشتل. په افغانستان کې د ایران سفیر بهادر امنیان په کابل کې د ایران پریس له خبریال سره په خصوصي مرکه کې وویل د ایران او افغانستان دواړو ولسونو ترمنځ د اجتماعي غږ ملتیا په وجه ګڼ شمېر افغانانو په ایران کې زده کړې کړي دي او د دواړو ملتونو تعلقات پراخ او تاریخي دي. هغه زیاته کړه په 13 میاشتو کې افغان ولس زیات زیانونه او مشکلات زغملي دي او د دوی د تعلقاتو د ساتنې یوازینی لار له ایران سره ارتباط دی، او دښمنان د دې لپاره چې دغه ارتباط له ته زیان رسوي. په وروستیو څو هفتو کې یو دسیسه عملی کړې ده. امینیان تاکید وکړ له بده مرغه په کابل کې چارواکو د دواړو ملتونو په خلاف د دښمنانو د پلان شوي دسیسې منفي اړخونه کنټرول نه کړی شول. هغه ویل په تهران کې د افغان مهاجرو محصلینو په ټول کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر شتون وښودله چې د افغان کډوالو په اړه د ایران نظر کرامت، دوستی او مهرباني لرونکی نظر دی چې د دواړو هیوادونو په ګډ کلتور کې جړ لري، او د ایران ولسمشر په ښه ډول دغه مهم اصل وړاندې کړ. خبرنل ریډیو تهران اوري. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په وړاندې افغاني او ایراني فتنګرو ته نو وایو اتحاد اتحاد، او مو په خپلو کې سره ورونیو نارو سره افغان ولستر غونډه وشوا. د ایران پریس د رپورت لمخې دغه غونډه نن سهار د ځینو افغان ګوندونو او لسی ډلو لخوا د کابل د ګڼ شمیر اوسیدونکو پښتون سره جوړه شوه، او ګډون کوونکو په دغه غونډه کې د ایران او افغانستان د دوه ملتونو دوستی او ورورولۍ په نخه ګلدستی او د ګلونو څانګې په لاسو کې نیولې وي. ځینو ګډون کوونکو د ایران پریس له خبریال سره په خبرو کې د ایران او افغان دوه ملتونو په خلاف د دښمنانو دسیسې په وړاندې د هوښیارۍ په اهمیت تاکید وکړ. په همدې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د ادارې مشر نعیم الحق حقانی د تیر ګل په ورځ په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ او همدارنګ په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې د یوې ناپیژندل شوې ډلې غونډېدل، ورباندې د کاڼو ورول او د ټایرونو سوځول او د پټو کیمرو ماتول یو خپل سره اقدام وباله. په د افغانستان په غزنی ولایت کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست سرپرست د نارجستر شویو سیم کارټونو د راټولولو په اړه خبر ورکړی دی چې په دې اړه له غزنی زمو خبریال داسې رپورټ راکوي.
په غزنی کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست چارواکي د نارجستر شویو سیم کارتونو د راټولولو لړۍ پیل کړه. د دې ریاست مشر مولوي طیب احمد وایي چې نارجستر شوي سیم کارتونو څخه استفاده ډیری پیښې لکه قتل، انسان تښتونه، غلا او نورې جنایي پیښې رامنځته کوي چې دې لړۍ ته به دوی دوام ورکوي تر څو په ټولنه کې د ورته جنایي پیښو مخه ونیول شي.
نو اکثره مشکلات پیخی که در غیر رجستر سیم کارت پیخی که لکه دی اختطاف موضوعگانی یا قتل موضوعگانی و دغس اغلا موضوعگانی، نو دا دیر لدغو چ پیخی که او یو سوک لدغو سیم کارت چی یو غلط استفاده اخی یو بل چاپ نامو بندی رجستر که مشکل یو کس پیخی گریگ پی بندی بل سوک.
د یاد ریاست د چارواکو په وینا وروسته له دې که چا د نارجستر شویو سیم کارتونو پیرو پلور ترسره کړ نو له قانوني چلند سره به مخ شي. د یادولو وړ ده چې تر اوسه د یاد ریاست له لوري په غزنی کې څه د پاسه 200 نارجستر شویو سیم کارتونه راټول شوي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د خبرونو دوام. ایران په جاز سمندر کې 8000 لیټره قاچاقچی سوانګ وړونکې دوه کشتۍ ونیولې. د ایران د هرمزګان صوبې د عمومي څارنوالۍ مشر د جاسک خار په سمندري حدودو کې له 8000 زیات قاچاقي ډیزل او وړونکو دوه کشتو د نیولو خبر ورکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې مجتبا قهرمانی وویل دغه قاچاقي کشتۍ د جاسک قضایي ادارې د مشر په حکم او د مخنیوونکو عملیاتو د هډکوارټر لخوا د اعلان شویو ماموریتونو د عملي کېدو او د هرمزګان د سوانګو له قاچاق سره د مقابلې په لړ کې ونیوې شوې. قهرمانی په دې اړه د 1100 تنو نیولو ته په اشاره سره وویل تورن کسان د عدالتي مراحلو تحقیقاتو ترسره کېدو پورې په جیل کې اچول شوي دي. د ایران د هرمزګان صوبې د څارنوالۍ عمومي مشر د وینا له مخې د سوانګو له قاچاق نه علاوه دغه کسان د سمندر د ککړولو په تور هم تورندی. د تیر خالی په ورځ هم د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر سمندري ځواک د 2,40,000 لیټر قاچاقي سوانګ وړونکې کشتۍ په فارس خلیج کې ونیوه. پاکستان کې د عمران خان په ملاتړ او د امریکا په خلاف د مظاهرو دوام. د احتجاجي غونډو لړۍ نن له پیښور نه شروع کیږي. د پاکستان د څنګ تکړې شوي وزیر اعظم عمران خان په لویانو په ټول هیواد کې د هغه په ملاتړ کې او د امریکې په خلاف مظاهرې وکړې، او نن بل پیښور نه د سترو احتجاجي غونډو لړۍ شروع کیږي. د ایران پریس د رپورټ له مخې له عمران خان څخه د پاکستان د عوامو د ملاتړ په دوام کې په میلیونونو خلک د اسلام آباد په شمول دغه هیواد په ټولو لریو او وړو په ټولو لویو او وړو خارونو او کلیو کې سړکونو ته راووتل او د دغه هیواد د څنګ تکړه شوي وزیر اعظم په ملاتړ او د امریکې په خلاف نارې ووهلې. عمران خان د خپل ګوند د مشرانو په غونډه کې وویل تحریک انصاف ګوند به له هغو کسانو سره چې پاکستان یې لوټلی دی او د بهرنیو ځواکونو په وسیلې سره اسمبلی ته ننوتلي دي کې ننی. په پاکستان کې له یوې هفتې سیاسي تاوتریخوالي وروسته د مسلم لیگ نواز څنګه مشر شهباز شریف د تیر ګل په ورځ د دغه هیواد د 23 وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. له دې سره په یو وخت د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ټول استازي له وزیر اعظم څخه د عمران خان په څنګ تکولو باندې په اعتراض کې له خپلو پوسټونو څخه استعفا ورکړه. له بلې خوا عمران خان د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت او امریکې په خلاف د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې د سترو احتجاجي غونډو د جوړ ولو مهالویش جاری کړی دی چې له مخې وړومبی احتجاجي غونډه به نن ماسخوتن لمانځه وروسته د دغه ښار په رنګ روډ سیمه کې جوړیږي. او ننګرهار کې د ډاکټرانو ټولنې د دې ولایت له والي څخه د تختول شوي ډاکټر د آزادولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار د والي ویان له دفتر رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ننګرهار کې د ډاکټرانو ټولنې مشر ایمل حسنزی او رهبر غړو ننګرهار والي مولا محمد نعیم اخون سره په ناسته کې له هغه نه د دوه اونۍ وړاندې تختونکو له لوري د تختول شوي ډاکټر د آزادولو غوښتنه وکړه. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې همدارنګ له بل پلوه د ننګرهار د والي ویان دفتر په یوه بله خبر پاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو وطنه د جلال آباد ښار په 15 ناحیه کې د یو سوداګر د ټپي کولو او تختولو په تور نیولې دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د یمن د جنگ د ختمولو په ضرورت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ته کې دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په ارون مازیګر د اسلامي نظام د چارواکو کارکوونکو په کتنه کې په کورنیو بهرنیو ډګرونو کې مختلف مسائل بیان او سیړل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د یمن د مظلومو خلکو د میړانې په ستاینې سره سعودي چارواکو ته د زړه سواندۍ او خیر غوښتنې په یو نصیحت کې وفرمایل، ولې داسې یو جنگ ته چې پکې د کامیابۍ احتمال نه لري دوام ورکوي؟ یو لار پیدا کړی او ځان له دې مارې کې بهر کړی. دوی په یمن کې وروستۍ ډزبندې ډېره ښه وبلله او زیاته کړه که دغه موافقه په حقیقي معنو کې عملي شي نو دوام پیدا کولی شي او بېله شکه د یمن خلک د خپل او خپل مشرانو د همت میړانې او نوښت په برکت سره بریالي دي او خدای پاک به هم له دغو مظلومو خلکو سره مرسته وکړي. د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی اشاره د یمن د مظلومو خلکو په خلاف د سعودي ائتلاف د ظالمانه جنگ دوام ته ده چې اوس خپل اتم کال ته داخل شوی دی. بېله دې چې سعودیانو او د هغوی اماراتي انډیوالانو د خپل لومبنیو ادعاګانو مطابق څه د پام وړ کامیابي ترلاسه کړې شوې وي، د یمن د خلکو مقاومت یې مات کړی او یا یې د یمن د ملي نجات او انصار الله غورزنګ حکومت کمزورې کړی وي، بلکې د دې پاپوټه له ډرون الوتکو او له مختلفو بیلیسټک او کروز توغندیو څخه په استفادې سره د یمن د پوځي او ولسي ځواکونو انتقامی او ځوابي حمله سعودي رژیم ته د پراخو زیانونو رسیدو سبب شوی او من جمله په جده کې په ارامکو تاسیساتو باندې وروستۍ حمله سعودي ته 100 میلیارډ ډالر زیانونه رسولي دي. البته سعودي ائتلاف د وروستۍ ډزبندې لټنګېدو وروسته چې د ملګرو ملتونو په نوښت سره د اپریل له 2 نیټې څخه اجرا شوې ده، د تیرو وختونو په شان په هوایي حملو او د سمندري محاصرې په نه ختمولو او حتی د مرسته رسونکو ځینو کښتو په نیولو سره له سلو نه زیات زلونه د دغې ډزبندۍ خلاف ورزي کړې ده. خو د یمن د ملي نجات حکومت د دغه هیواد د خلکو خلکو ګټو او د یمن د سختو حالاتو خکولو ته په پام سره هم هغه شان د ډزبندۍ خیال ساتل په ځان لازمی بولي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د یمن په اړه د سعودي د پالیسۍ بے نتیجې والی او د هغه جنگ بیهوده والی ته په پام سره چې سعودي رژیم د اماراتو په ملګرتیا سو کاله اوشل چې د یمن د خلکو په خلاف شروع کړی دی، د دې غوښتونکو شو چې سعودیان دې یو لار پیدا کړي او ځان دې د یمن د جنگ له جبې نه راوباسي. په دې لړ کې د معظم رهبر له نظره په یمن کې وروستۍ ډزبندۍ بندي په جنگ کې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې او خبرو اترو د بهیر د شروع کولو لپاره د یو عامل په معنی ګڼل کېږي او د یمن د مقاومت په خلاف د سعودیانو او اماراتیانو د بې نتیجې جنگ د ختمولو سبب کېدی شي. البته د یمن په جنگ کې د سعودي رژیم له خوا د ډزبندۍ قبلولو لپاره سو وجوهات شته چې له هغو څخه د یمن په جنگ کې له کامیابۍ څخه د سعودي رژیم بې وسۍ او ناامیدۍ، د سعودي او اماراتو په تاسیساتو او اډو باندې د یمن د پوځي او لسیز واکونو ډرون او توغندۍ بې امانه حملو له دوام څخه مخنیوي، په یمن کې د سولې د عملي کېدو لپاره په خاصه توګه د یمن د مصافي ولسمشر عبدالرب منصور هادي له څنګ تکېدو، په عدن کې د اته کسیز جمهوری ریاست د شورا رامنځته کېدو نه وروسته په یمن کې د سولې د عملي کېدو لپاره د ملګرو ملتو په څارنې سره د سیاسي ډلو خبرو اترو شروع کېدو او همدارنګ د یمنیانو له حملو سره د مقابلې لپاره د امریکې له جدي او مؤثر ملاتړونو څخه د ریاض نا امیدۍ ته اشاره کولی شو. په حقیقت کې د سعودي او د هغه د لویدیځو ملاتړ ائتلاف د ملي نجات د حکومت د دفاعي او مخنیونکو قوت زیاتېدو، د سعودي او اماراتو په ستراتیژیکو مرکزونو او تاسیساتو باندې د حملې لپاره د سرګند توانمنه نندارې او په اوسنی وخت کې د یوکرین د جنگ پر رامنځته کېدو سره په نړیوال چاپیریال کې وروستیو بدلونونو ته په پام سره د ډزبندۍ له قبلولو د سیاسي خبرو اترو له شروع کولو نه بغیر سلاره نه ویني.
تل پاتې وږمې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، استاسو د روژې د مبارک میاشتې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې د په هیله د تلپاتې وژمې له لړۍ څخه د یوې نوې مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. تاسو د دغو تفسیری او معارفي موضوعاتو په اکله اوس د آیت الله خامنه‌ای نظرونه اوري. نن د دغه لړۍ په یو 15 پروګرام کې هغه حضرت د تحرک لپاره انګیزه او د هدایت لپاره دریز او لورنیونه د لوړتیا او ترقی په لار کې د حرکت دوه عامل ګڼي چې دواړه په لمانځه کې موجود دي. راځئ چې د هغوی لنډو شان خبرو ته وقف شو. هغه حضرت فرمایي، هغه صفت چې خدای تعالی په لومړۍ درجه کې د موحد ټولنې لپاره بیانوي، الذين امكنناهم في الارض اقام الصلاه، دی په دې میدان کې د تګ لپاره هغه څه چې تر هر څه زیات ضروری دي دوه څیزونه دي: یو انگیزه او محرک، یعنی یو باطنی ځواک چې انسان په خوځښت کې راولي، او بله هغه قطب نما چې انسان هغه لارښوونکی ستوری هیر نکړي او لورې کوژ نشي. که محرک نوي، انسان په نیمه لاره کې پاتې کیږي. ستونزې زیاتې دي. د توحیدی ټولنې جوړول په انسانانو کې د عدل ټینګول د باطلونو اوسونو په د دومره توپانونو کې د حق د خیمې لګول آسان کار نه دی. محرک او انګیزه ضروری ده. دغه محرک دا دی: خدای ته توجه، یعنی ذکر د الله تعالی، له خدای مرسته غوښتل، کار په حساب کتاب سره کول، او هغه قطب نما هم دا ده چې د کار هدف ته پام کول، او دا چې زموږ اصلي هدف پیسه او طاقت نه دی، هوس پرستی نه ده، شخصي غوښتنه نه دی، دول دول سیاسی ملاحظات نه دی، بلکې هدف مو هم هغه خدای دی. دا دوه ځانګړنې، دا دوه مهم عوامل، یعنی محرک او لوری، په لمانځه کې راخلاصه شوي. قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خاط او آباد اوسئ.
د روژې د مبارکې میاشتې د یولسمې ورځې دعا. ای خدایا، په دې میاشت کې مې له احسان او نیکۍ سره مینه پیدا کړې، او له نافرمانۍ او ګناه څخه کرکه مې پیدا کړې، او په دې میاشت کې را باندې حرام کړې قهر او اور. د خپلې مرستې په خاطر ای د فریاد کوونکو فریاد اوریدونکو،
نو ولالم تا سړی نشوي لای شي اوس دوی غلی دلی دی یا دانستک کول دغا غواړی
موږ تراحت سره دا وی مزمن چې کومه لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
درنو محترم اوریدونکو زموږ نیکی پیرزوینه او منه عزیزانو ستاسو د عبادتونو او اطاعتونو د قبلې دو په هیله د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په تیرو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشهد د امام رضا علیه السلام په حرم کې په دریو کسانو د سړې وسلې لبري دورسته چې یو معمولی شان پیښه وو. په هر هیواد کې ممکن دغه شان پیښه رامسته شي. د ایران او افغانستان د اړیکو د خرابولو لپاره پراخ کوششونه پیل شول. له یوې خوا په ایران کې د افغانستان په خلاف او له بلې خوا په افغانستان کې ایرانیانو په خلاف د سوشل میډیا او رسنیو منفی تبلیغات د زړو او نوو کلیپونو خپرول او جوړول او منفی پروپاګانډي پیل شوې. دغه پروپاګانډو په پایله کې په هرات کې د ایران په کنسولګری د یو شمیر کسانو لخوا برید وشو او د دواړو هیوادونو د دولتونو او ولسونو دښمنان هڅه کوي چې په مختلفو طریقو او نفرت اچولو سره د دواړو ولسونو اړیکې خراب کړي. په ټول کې په افغانستان باندې د طالبانو له دوباره ولکې ورسته د دغه ډلې او تهران ترمنځ په اړیکو باندې د اغیز شیندلو لپاره پراخې هلې ځلې پیل شوې دي او په دا وروستیو ورځو کې دغه هڅې نورې هم ګړندې شوې. د دواړو ولسونو دښمنان دا خیال کوي چې کولای شي د یو شمیر تالی څټو د لمسولو له لارې د افغانستان او ایران اړیکې خراب کړي. د ایران او افغانستان د دښمنانو او غرضیانو ورستې هلې ځلې د امام رضا علیه السلام په پاک حرم او په هرات کې تر ترهګرو بریدونو محدود نه دي، بلکې په انټرنیټ کې د جعلي کلیپونو او تصویرونو په خپرولو سره هڅه کړي چې له کډوالو سره د ایران د خلکو کړچار او سلوک بد او قهرجن وښيي، تر څو له دې لارې د ایران او افغانستان په دواړو هیوادونو کې په عامه افکارو منفي اغیزه وشیندي. خو د دواړو هیوادونو ولسونه او چارواکي بیدار دي، په دغو دسیسو پوهیږي. دا چې دغه پراخې دسیسې ارشاد څوک دی او څه اهداف لري او په وړاندې د افغانستان او ایران ولسونو او چارواکو ته څه کول پکار دي، نن به په هندار پروګرام کې په دې موضوع در سره خبرې وکړو. په دغه باس کې لمو سره ملګرتیا کوي په تهران کې میشته د افغانستان او سیمې د چارو کارپوه ډاکټر سیب علي واحدي او په کابل کې میشته تکړه خبریال او جرنالیست او د افغانستان د چارو کارپوه ښاغلی سید رحمان سالار. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمو سره ملګرتیا ولرې. یو لنډ شان د ماخدو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر صاحب علي واحدي په خبرو سره پیلوو. ډاکټر صاحب، د ایران او افغانستان د دښمنانو او غرضیانو حل ځلې اوس د امام رضا علیه السلام په پاک حرم او په هرات کې ته ترهګرو بریدونو محدود نه دي پاتې، بلکې په انټرنیټ کې د جعلي کلیپونو او تصویرونو په خپرېدو سره هڅه کړي چې له کډوالو سره د ایران د خلکو کړچار او سلوک بد او قهرجن وښيي، تر څو له دې لارې د ایران او افغانستان په دواړو هیوادونو کې په عامه افکارو باندې منفي غیزه وکړي. ستاسو په خیال د دغه شان اقداماتو ترشا کوم اهداف او عوامل پټ دي او دا د چا کار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو ډاکټر صاحب، دوران د ستاسو ویل متاسفانه پس له دې چې په ارامي رسوي کې او ترګړې عملی تر سره کیږي او دا غنه ورسته په خورا پراخ ډول جالي ویډیوګان او تبلیغات په نشرولو سره موږ ګورو چې په خورا پراخه کچه افغان راسی په ایران کې او ایران راسی په افغانستان کې پیل کیږي او داسې معلومیږي چې د دغه تروریستي عملی ترشا د دوغو دو اسلامي وادونو ځون دښمنان لاسره چې په غنی ډول امریکا غربی و دونه سینستی رژیم او د عربی هغه مرتجه او کاندل ته لاس لري، ځکه چې دوی نه غواړي چې د دوغه وادونو ترمنځ اسلامي هره کې وروګروي راستراسي او یو ولوروا یاتینسي. نو دا سه معلومیږي چې د دوی د خوا دغه پروګرامونه اجرا کیږي، ځکه چې هم د ایران سفیر ښاغلی امنیان په ډاګه کړل چې په دغه پیښو او حادثو کې ایرانی منافقین او هم دغه راست افغانی مخالفین چې د دوه یو دو د یووالی او د دوستی مخالف دی او د ایران سره یو بې ځای دښمنی لري. لکه موږ ګورو میرمن سما چې هلته په البانی کې تللی دی او دوی د هلته یو د فکر وتاغ تشکیل کړی دی او د دوی هڅه دا دی چې په دغه مسله کې دوی هڅه کوي چې د ایران او د افغانستان د ولس ترمنځ دښمني او د جګړې زمینه آماده کړي. دا یوه خورا لویه توطیه ده او موږ ګورو چې د خلکو د احساساتو په پارولو پارول کیږي او دا چې خلک په ایران په هرات کې پر سفارت باندې یا پر کابل سره راټولیږي او پر سفارت باندې د بورو په وشتلو سره دا کارونه هلته اجرا کیږي. دا د دغو هیوادونو د دښمنانو تر سره کیږي او دوی دا په یقینن ډول دا دعوه وایم چې دا موقت دی. دا دوی نسي کولی چې په دغه شیطاني او بې ځایه کارونه د دغو دوو مسلمان ولس ترمنځ مثلا د دې هغه دوستي یووالی او نږدېوالی ته کوم ضرر و. دا موقت دولت دا انشاءالله په نږدې وخت کې د توطیې خونسا کیږي.
ډېره مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. سید رحمان سالار صاحب، تاسو چې په ایران کې پاتې شوی، افغانستان کې د دواړو هیوادونو هم له خلکو سره هم له چارواکو سره هم اړیکې لري، دا راته وایي چې دا کومه سلسله چې اوس پیل شوې ده په دواړو هیوادونو کې د یو بل په خلاف د نفرتونو د جوړولو، د دې تر شا کوم اهداف او عوامل پټ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو وویل، رښتیا هم په دې ورسوي کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې او انځورونه لاس په لاس کیږي چې ډېر بوږنوون کړي او سړی دردوي. ښایي ځینې پیښې به حقیقت ولري شوي به وي، خو هغه به په دې معنا نه وي چې حکومتونه یو د بل سره، یعنی یا حکومتونه د یو د بل د ولسونو سره دومره ژوره دښمني لري چې داسې بوږنوونکي عملونه دې وکړي. خو لکه څنګه چې موږ پوهیږو، ایران کې شاوخوا 80 میلیونه یا 80 میلیونه وګړي ژوند کوي. د دومره وګړو هر عمل هر اقدام د دې معنا نه لري چې د ایران ټول خلک یا د ایران حکومت به دغسې غواړي یا دغسې عمل به کوي. همدغسې د افغانستان شاوخوا 15-30 میلیونه وګړي ژوند کوي دلته. نو که هر پیښه کې هر څوک څه اقدام کوي یا کوم عمل کوي، هغه په دې معنا نه وي چې د افغانستان حکومت دغسې غواړي یا د افغانستان ټول ولس دغسې غواړي. د دوستانه اړیکو په دوام کې د دواړو هیوادونو د دواړو ملتونو ګټه ده. داسې نه ده چې یوازې یو ملت د اړیکو ته اړتیا لري، نو ځکه لازمه ده د دواړو هیوادونو ملتونو ته، د دواړو هیوادونو حکومتونو ته، چې د دغسې مغریزو اشخاصو چې هغه غواړي په افغانستان کې خپل انتقام په بله بڼه واخلي، دې ته اجازه ورنه کړي، باید دا درک کړي او د دغسې کارونو مخه ونیسي. زما هیله د ایران د حکومت نه او د افغانستان د حکومت نه دا ده چې که هلته د افغانستان د خلکو پر ضد په ایران کې کوم داسې اقدام کیږي چې هغه د ایران د حکومت د پالیسۍ سره په ټکر کې وي، لکه مثلا کوم افغان را نیسي، کوم ایرانی احساساتي کیږي، هغه وایي، نو د دې مسؤلیت او ذمهواري هم د طبیعي ده چې د ایران د حکومت په غاړه ده. او دغسې په افغانستان کې چې کوم داسې اقدام خدای مکړه کیږي چې کوم ایرانی او کوم افغان دخوا وهل کیږي یا ځورول کیږي، هغه ذمهواري د افغانستان د حکومت پر غاړه ده چې بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه ګاونډیانو امنیت وساتي، او هغه څوک چې دغسې خلاف ورزی کوي د هغو مخه ونیسي. او دا الحمدلله چې موږ تاسې دواړو خواوو ته مسلمانان ژوند کوي، او په اسلام کې خو ټول مسلمانان نو تا دی ورونو خطاب شوای دی ورونه بلل شوی دی د زموږ الهی فرمان دی نو دی ورونو منځ کې باید دوستانه اړیکې وي او بل دا چې اسلام د مسلمانانو ترمنځ مرز یا پوله نه پیژني ټول مسلمانان صحیح سمه ده دا چې یو پولې به ظاهرا ټاکل شوي وي اما په حقیقت کې کله چې یو مسلمان د بل مسلمان ورور وي معنا یې دا ده چې منځ کې باید هیڅ فاصله نه وي.
ډیره مننه کوو د سید رحمان سالار، دلته یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. په studio.com/ps زموږ د سایټ درک دی چې زموږ خپرونې ورسره په دغه سایټ کې تعقیبولی شي. دا کومه دسیسه چې اوس روانه وه او ګرانو میلمنو ورته اشاره هم وکړه، دلته به د ډاکټر علي واحدي نه تپوس وکړو چې په دغه شان حالاتو کې د ایران او افغانستان د دولتونو او ولسونو څه دنده جوړیږي او د دواړو هیوادونو ولسونو او چارواکو ته څه سپارښتنې لري.
په دغه اساس او شرایط کې لازمه ده چې د دوو هیوادونو مسؤلین هم د جمهوری اسلامي ایران او هم د امارات اسلامي افغانستان مسؤلین، امنیتي مسؤلین سره لیدنه کتنه وکړي او یو مشترک او ګډ غونډه جوړ شي او دغه مسائل په خورا دقیق ډول څیړنه وشي او عوامل وپیژندل شي او دغه د خونسا کولو لارې وڅېړل سي او همدغه راز په دغو هیوادونو کې علماو، مخورینو او فرهنګي او کلتوري او اسلامي ډله باید په تبلیغات شروع کړي، خلکو ته په خورا پراخه کچه اطلاع رسانی وسي او دوی ته ووایي او دای افشا کړي چې دغه ویډیوګانې، دغه تبلیغات چې د د اسلام د دشمنانو او د دغو دوه اسلامي واد او دوه اسلامي ولس ترشا کار کې دوی غواړي چې په دغه د دوغو وادونو په منځ کې دوستي او اخوات رامنځته نسي او دوغوی د نفاق او د تفریقې او د جګړې زمينه رامنځته کړي. خورا مهمه مسله ده او دا کچیر انشاءالله په جدی توګه د دوغو دوی وادونو ترمن چې الحمدلله هیڅ مشکل پیښنه ده او دواره وادونه یو پلبول اعتماد لري او یو د بل سره خورا نږدې کې اړیکې لري او د دوی وادونو او د سیمې مسلیت هم په دې ده چې د دوغو وادونو ترمنځ اسلامي اړیکې او اخوات او دوستی رامنځته چې دا د دشمنانو د دشمنانو سخت تمامیږي او خورا معقوله لاره دا ده چې لکه چې دوی الحمدلله همدغه کار تر سره سوچم د ایران اسلامي مسؤولین وویل چې دا کار په افغانانو پورې اړه نه لري او هم اسلامي امارات په ډاګه کړ چې دا په افغانستان پورې اړه لري، دا د دشمنانو یو مشترک کار دی چې نه غواړي چې د دوغو هیوادونو ترمنځ اسلامي اړیکې او دوستي رامنځته شي. نو دا الحمدلله په دغه نږدې او توکې دا خونسا کېږي. موضوع دا ده چې باید په خورا پراخه ډول تبلیغات وسي تر څو چې د دښمن هغه بېځایه او کاذب کارونه افشا شي.
ډاکټر صاحب علي واحدي مننه کوو. سید رحمان سالار صاحب، تاسو راته وایي په دغه شان حالاتو کې چې دښمن لګیا دی د ایران او افغانستان د ولسونو او چارواکو ترمن نفرتونه جوړ کړي او یو لړ اقدامات پیل کړي دي، ستاسو په خیال د ایران او افغانستان ولسونو او دولتونو ته څه کول پکار دي؟
دا چې ایران او افغانستان یو لبل سره په گاوند کې پراته دي او دواړه هیوادونه به حکومتونه به طبیعي ده چې هم با دوستان لری هم با دخمنان لری، نو دا باید دی دخمنان و دی دستیسو خکار نشی او مشران دی حکومتونو باید حد سوا کری چه چو دی حق و دستیسو مخوونی سی چه هغه په ډیر مهارت سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په شاوخوا څلوېښتو کلونو کې دوه یرغلګر مات شوي دي، دوه زبر ځواکونو دلته ماتې خوړلې ده. نو طبیعي ده چې هغوی به غواړي په یو ډول چې په افغانستان کې خپل انتقام واخلي. دغسې دا هم ټولو ته معلومه ده چې ایران هم د لویدیځ هیوادونو سره یا د ځینو هیوادونو سره به دوی ښې اړیکې نه لري او دښمنان به لري. نو د هغو دښمنانو دسیسې طبیعي ده چې موجودې به وي، هغه به په ډېر مهارت سره کار کوي. نو خلاصه او لنډه توګه که ووایو، غوښتنه مو دا ده چې د دواړو هیوادونو مشران باید چا ته اجازه ورنه کړي چې داسې اقدام وکړي چې هغه د خدای مکړه د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د زیانمنېدو سبب وګرځي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د دوو شخصیتونو ډاکټر علي واحدي او ښاغلي سید رحمان سالار نظرونه واوریدل چې په دا وروستیو کې د دښمنانو لخوا د ایران او افغانستان په ملتونو کې د نفرتونو د جوړولو د نوې لړۍ د پیلولو په موضوع او د هغې تر شا د پټو اهدافو په حق له غږېدل. په دې هیله چې د دوی له نظرونو مو پوره پوره استفاده کړې وي، د هندارې تلبر پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې د پهیل سره د خبرونې په دې شبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورسپانا ولولو چې مهم سرټکی په دې ډول دی. د ایران د اسلامي انقلاب سر لارخو حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون د هیواد د چارواکو او مسؤلانو سره په کتنه کې د ایران د ډیپلوماسي خې اړخ نیونې ته په اشاره سره وفرمایل چارواکي مطلقاً اټمي مسالې ته معطل نشي او د هیواد د واقعیتونو په اساس د ستونزې د باري لپاره پلانونه او اقدام وکړي. نړیوال بانک او د امریکا بلومبرګ او پلیټیکو رسنیو په جلا جلا راپورټونو کې د یوکرین د جنگ د اندېښمنونکو اړخونو په اکله په نړۍ کې د انفلیشن او د لوږې د زیاتی دا پاړه خبرداري ورکړې او لیکلي چې د یوکرین د جنگ اقتصادي بایلون کې لویدیز هیوادونه دي. د هن ادن انټرنیټ سایټ مسول چلون کې انیس منصور د یمن د تختیدلی او د څنګه تکړه شی ولسمشر منصور هادی د بدرکه کیدا او د هغه د روغتي حالت په حق لا نوې جزئیات خبره کړي او ټینګار کړي چې هغه د زړه ناروغي لري او عربستان د هغه د حسفولو کوشش کوي. د لبنان په بن عفو الخار کې غورزنګ ته اړوندې وي ودانی ته نږدې 14 کې د بن عفو الخار وال زوی وژر شوی دی او لیکي چې دغه پیخه د برېښنا د شارټي په وجه رامسته شوی ده. د لبنان د اسلامي مقاومت مشر سید حسن نصر الله په خپلې نوي بینا کې د سیمې او د لبنان رستیو بدونو ته اشاره کړې ده او ویلي چې د فلسطین د مقاومت په احترام باید مقاومت وکړو. د فلسطین ملت به په خپلو مبارزو کې ماته ونه خوري او دغه ملت ته د ماتې ورکولو تصور یو توهم دی. امریکا د قاتلانو جنت ته او په دغه هیواد کې هر ورځ 500 کسان په دزو سره وژل کیږي. د امریکا د وسلوالو تاوتریخوالو د آرشیو په نوم د انټرنیټ پاړه نوې شمیرنه وایي چې د روان میلادي کال په څلورو میاشتو کې په دغه هیواد کې څه د پاسه 15,000 ډزې شوي، یعنی په ورځ کې 500 کسان په ډزو سره وژل شوي دي. د فلسطین یو شمېر وسلوالو مبارزانو په جنین ښار باندې د سونست رژیم د عسکرو له یلغر وروسته هغوی شاتک ته مجبور کړل. د دې سره په یو وخت د فلسطین مقاومت ډلو سونست رژیم ته خبرداری ورکړی چې له اور سره لوبې مه کوي. د ورلد آف میټرز انټرنیټ پاڼې د اعلان په اساس په نړۍ کې په کرونا ویروس د ککړو کسانو شمېر له 500 میلیونو اوښتې او څه د پاسه 6 میلیونه او 2,06,000 کسان ترې مړه شوي هم دي. په امریکا کې هر ورځ 400 کسان د کرونا ویروس له امله مړ کیږي. په ټولنیزو انټرنیټ پاڼو کې خپره شوي تصویرونه د بهائیت د ګمراه فرقې د مشر عبدالبها یعنی عباس افندی په 100 میلیونه ډالري مقبرې کې چې د سونست رژیم تر نیواکلاندې سیمه کې ده د پراخو د لګیدو خبر ورکړی او دغه مقبره کاملا رنګ شوې ده. او د یمن جنگ اووم کال ته رسېدلی او د یمن د ظالمانه او د نابرابر جنگ له اوو کلونو او 1,300 ورځو تېرېده سره سره د یمن د زړورو او په عین حال کې د مظلومو خلکو مقاومت او صبر نتیجه ورکړې ده او د جنگ د ختمېدا ګونګوسې اورېدل کېږي.
دوستانو اوس هم اطلاعات ورځپانه را اخلو او د تهران چاپ د اطلاعات ورځپانه ځینې مهم سرټکي تاسو ته لولو. د پاکستان له کاره لیرې کړای شوي لومړي وزیر عمران خان د نوي لومړي وزیر شهباز شریف له انتخابېده وروسته په هیواد کې سمدستي د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېده او د نوي لومړي وزیر د انتخابېده غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې په زلونو زلونو یې له ناټو ترمن غوښتې دي چې د روسیې پر ضد له سخت اقدامات ترسره کړي، په یوې نوې مرکې کې وویل زه نور د ناټو له ډیپلوماسۍ سره دلچسپي نه لرم. د اوکراین په ماریوپول بندر کې له کیمیاوي وسلو د روسیې د کار اخیستلو په اکله د اوکراین له ادا او څو دقیقې وروسته د امریکا دفاع وزیر پینټاګون او د انګلستان خارجه وزیر بوریس جانسون د دغه برید په اکله اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له تاوتریخوالي څخه د ډکې غونډې په ترسره کولو او په کابل کې د ایران په سفارت او په دغه راز په هرات کې د ایران په کنسولګری باندې د کانو په وشتلو کې د افغانستان د یو شمیر شاریزو اقدام ته په غبرګون کې د افغانستان شارز دافیر د ایران خارجه وزارت احضار او ایران په کابل او هرات کې خپل ټول کنسولي فعالیتونه بند کړل. د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصر الله په دې خبرې سره چې شاید د لبنان د انتخاباتو د ځنډولو د مسلې د مطرح کولو یو هدف دا وي چې ټول ټاکنو کې د ګډون لپاره د شاریزو ولوله کمه کړي ویل موږ باوري یو چې د انتخاباتو یو جنگ ته ورننوتلی یو او باید په ټول توان سره د رایو صندوقونو ته ورشو. د عراق خلکو د ایمیت هار علیهم السلام په سپکاوي کولو کې د السرخی انحرافي فرقې له اقدام وروسته په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې وکړې او په ځینو ولایتونو کې د دغه فرقې دفترونه وسوځول. د فلسطین سرچینو ویل د فلسطین مقاومت ډلو صهیونیست رژیم ته مهلت ورکړی چې د فلسطینیانو پر ضد حمله بند کړي. د ایران د خارجه وزارت ویان سید خطیب زاده په کابل کې د ایران د سفارت مخته د یو شمیر افغانانو شکمنې غونډې او په هرات کې د ایران په کنسولګری باندې د یو شمیر کسانو د کانو ویشتلو ته په غبرګون کې په طالبانو ډلې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ایران د سفارت او د کنسولګریو ته امنیت تامین کړي او د دا ډول اقداماتو د ترسره کېدا مخه دې ونیسي. امریکا د نیویارک په بروکلین میټرو تمځای کې په ډزو کې 14 کسان ژوبل شوي او العربیه ټلویزیون چینل د نتایج شوي سرچینو په قول په دغه پیښه کې د 5 کسانو د وژل کېدا خبر هم ورکړی دی. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر په روژه مبارک میاشت کې له صهیونیست رژیم سره د فلسطینیانو د جنگ د رامنځته کېدا په اټکل سره ټینګار وکړ د مقاومت ډلې به په هیڅ بیه جنین سیمه پرې نه ږدي. د ترکیه د استانبول تورستي ښار خلکو د ګاډو د کرایو په زیاتېدا باندې اعتراض کې مظاهرې وکړې او رسنیو یو ویلي چې د ترکیه په استانبول کې د ګاډو کرایان 40% زیات شوي او هر ورځ د ګاډو د کرایانو په زیاتېدا باندې اعتراض او مظاهرې به دوام ولري.
ارزانو اوس هم د کابل د مسیر ورسپانې ته یوه کتنه کوي. زموږ چې موږ دغه ورسپانې له انټرنیټ راخلو محتوا پړې مسئولیت پر غاړه نه اخلو. مسیر ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو تړل کېدو ته په غبرګون کې تازه په پکتیکا کې هم دینی عالمانو په یوه غونډه کې دغه ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. په پکتیکا کې دینی عالمانو په یوه غونډه کې د افغانستان پر نوي حکومت غږ کړی چې د ښوونځیو دروازې په بشپړه د نجونو په مخ پرانیزي او په خبره اسلامي شریعت په دې برخه کې هیڅ راز ممانعت نه لري. دوی چې د دینی عالمانو مسؤلیت دي چې په دې برخه کې ریښتونی خبر لا خپل ول سره شریک کړي. دینی عالمان وایي چې په اسلام کې ښځو او د دوی عزت ته پوره درناوی موجود دی. نو د افغانستان نوی حکومت ته پکار ده چې د ټولنې د پرمختګ او هوساینې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیزي. تر دې وړاندې په ګڼو نورو ولایتونو کې هم دینی عالمانو د نوي حکومت غوښتې و چې د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو خپله پرېکړه بیرته واخلي او له لومړي تر دولسم ټولګي ټولو نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. مسیر ورسپانې په یو بل خبر کې بیا وایي چې د بې پولې خبریالانو سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټ ورکوونکی ریشر بین ته لیک استولی او په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده.
ریډیو ساتنه اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له
ګران اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه هم ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه.